افریقا له یو وچه یو تود اقلیب لرونکي سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي، نو په همدې خاطر سره د سویس کانال کوم چې مصنوعي سمندرګۍ دي، د دغه سمندرونو د جوړولو لپاره د دغه کار چې دي په خپله د مدیتراني سمندرګۍ او سره سمندرګۍ ترمنځ د کار پر جوړښت باندې پیل کړی دی، او وروسته دغه کار چې په 1850 کې پیل شو نو په 1869 میلادي کال کې بشپړ شو. همشنان بل د بابل ارمندب امنا ده چې دا په خپله د سره سمندرګي او ادان خلیج ترمنځ ده، د موزمبیک کانال دی، د هند سمندر د دوی برخو ترمنځ، او همچنان د جبل تاریک ابنا ده. دغه سمندرګۍ چې موږ او تاسو د جبل تاریک ابنا په نامه سره یادیږي، یعنی موږ د دې څخه داسې مطلب هم اخیستل سو چې دا په خپله دغه سمندرګۍ د مدیترانې د سمندرګۍ او اطلس سمندر ترمنځ دی. د دې لارو څخه درنو زکونکو یوازنۍ لاره چې ده هغه په خپله د سویس کانال مصنوعي لاره ده. نورې ټولې لارې چې دي هغه طبیعي دي، یعنی د الله جل جلاله په خلقت سره پیدا شوي دي، خو یوازې د سویس کانال چې دی مصنوعي ده، کوم چې د بشر په واسطه سره جوړ شوی دی. په 1850 کال کې په کار باندې پیل شوی دی، او په 1868 میلادي کال کې کار بشپړ شوی دی. خوشاو قدر منځ کوونکو، دغه افریقا له یو چې ډیر زیات خندونه او ستونزو سره مخامخ ده، یعنی دغه کوم ځمکنی جوړښت چې په دې افریقا له یو چې کې دي، نو دغه د جغرافي موقعیت له لحاظ څخه افریقا له یو چې د زیات ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ ده، ځکه یو خو د دې اقلیم چې دی ډیر زیات تود دی، همچنان د دې ترڅنګ کومې صحرایي سیمې چې دي، استوایي سیمې چې دي، په دې کې هوا ډیر زیات سوځونکې ده، او کوم کسان چې په هغه سیمو کې ژوند کوي د ژوند کولو زیات سم شرایط ورته برابر نه دي، خو بیا هم د معلولو په وړلو او راوړلو کې یې اسانتیاوې منځته راغلي دي، او دغو اسانتیاوو له لارې څخه افریقا له یو وجې نور هم ورځ تر بلې د پرمختګ پر لور باندې روانه ده. ډیر مهم سمندرګۍ چې په دې لوی وچې کې درنو زده کوونکو موجودي، هغه په خپله د کانګو د سیند په حوزه کې موقعیت لري، یعنې د کانګو د سیند کومه ساحه چې ده، کومه حوزه چې ده، د هغې ساحه کې دغه موقعیت لري، چې دغه سیند تقریبا 1500 کیلومتره په اوږدوالي د ګټې اخیستنې وړ دی، او د اوبو د راجلېدو حوزه په استوایي سیمو کې موقعیت لري چې ټول کال ډېرې اوبه او زیات باران لري. یعنی یوازنۍ سیمه چې په افریقا له یوچې کې چې ټول کال ډېر زیات باران او اورښت پکې وریږي، هغه هم دا سیمه ده چې د نیل سیند او د اسوان تر بنده پورې د سمندري بیړیو د ګټې اخیستنې وړ لارو له جملو څخه شمېرل کېږي. له دې سیند څخه درنو زده کوونکو، د مصر او سودان دواړه هیوادونه د سامانالاتو یا هم صادراتو او وارداتو د حمل او نقل کې ګټه ترې اخلي. همدارنګ د نایجر او سنگال سندونه هم د یو له مهمو تولیدي لارو چارو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د حمل او نقل کې ترې استفاده کېږي. د دې ترڅنګ نه یوازې چې د نایجر سین او کانال سین دی، بلکې د زمبیس په سندونو کې هم د کال په ځینو وختونو کې او ډیری وی چې بیړی پکې کې چلول کېږي، نو په دغه صورت کې په دغه سند څخه د زمبیس سند څخه هم د حمل او نقل په واسطه سره هم یو څه استفاده کېږي، یعنی د تولیداتو په وړلو او راوړلو لارو چارو کې هم ترې استفاده کېږي. د کال په اوږدو کې ځینې وخت په زمبیس سند کې هم اوبه ډیریږي. د دې ترڅنګ کډرمن او ګللې زده کوونکو، د سمندریو د بیړیو د چلولو په حق لولو، دا چې موږ او تاسو د افریقا د لوی وچې د حمل او نقل په حق معلومات لاسته راوړو، نو دا برخه ډیره مهمه ده. ورځ کوونکو، نن سبا د سمندریو بیړیو په وسیله سره وړل او راوړل زیات د مدیترانې په بندرونو کې، د افریقا د جنوبي افریقا په بندرونو کې سرته رسول کیږي، یعنی زیات حمل او نقل چې په افریقا لوی وچه کې سرته رسول کیږي، هغه په خپل په جنوبي افریقا کې سرته رسول کیږي، چې له هغه څخه جنوبي امریکا او استرالیا د بازارونو پر لور سوداګریز مالونه وړل کیږي. یعنی جنوبي افریقا کې چې کومه لار ده دغه حمل او نقل سرته رسول کیږي، د دې ترڅنګ سویلي، یعنی سویلي امریکا چې جنوبي امریکا ورته ویل کیږي، او استرالیا بازارونو په لور باندې سوداګریز مالونه وړل کیږي، چې دا هم خورا اقتصادي ارزښت لري په افریقا لوی وچه کې. د دې ترڅنګ همدارنګه سویس کانال چې په اروپا کې یې ځینې مهم دغه رامنځته کړي دي، په ادارې هم اړیکې رامنځته کړي دي د دوی ترمنځ. نو موږ ویلی سو چې سویس کانال د اروپا د اړیکې د اروپا او ختیځې او سویل ختیځې افریقا سره یې اړیکې ټینګې کړي دي چې ځانګړي اقتصادي ارزښت لرونکو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو سویس کانال یوازینی هغه کانال دی کوم چې د دې لامل ګرځېدلی دی چې د افریقا لوی وچې او هم چینان د دې ترڅنګ د اروپا لوی وچې ترمنځ ارتباطات او اړیکې رامنځته کړي، چې دا د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم ارزښت لري او یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د دې دواړو لوی وچو د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر اهمیت لري. د دې ترڅنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، موږ او تاسو نن ورځ د افریقا لوی وچې د حمل او نقل په حق له معلومات لاسته راوړل چې څنګه د اوبو له لارې څخه وړل او راوړل سرته رسول کېږي، یا هم حمل او نقل سرته رسول کېږي او کومې مهمې لارې لري. مصنوعي سمندرګۍ مو پکې وپېژندې، همچنان د دې ترڅنګ طبیعي سمندرګۍ مو وپېژندله. نو اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د تیرو لوستنو په هکله لنډ معلومات ولو، یعنی د لومړي سفر کې د لنډیز په هکله معلومات لاسته راوړو. خوشو قدرمنو زده کوونکو، موږ او تاسو په دې لومړي فصل کې د افریقا د لوی وچې په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړل. هغه معلومات چې مخکې موږ نه درلودله، خو په دې لوست کې موږ او تاسو د هغه په هکله معلومات لاسته راوړو. که چیرې موږ او تاسو د افریقا لوی وچې جوړښت ته متوجه اوسېږو، که چیرې موږ او تاسو د افریقا لوی وچې جنوبي او شمالي برخې په بیلابیلو لوی وچو باندې په توګه په نظر کې ونیسو، نو د هر لحاظ څخه موږ او تاسو افریقا لوی وچې د یو لوی وچې له جملو څخه احساسولی سو. خو که چیرې موږ او تاسو د سویلي امریکا او شمالي امریکا پر دوو بیلابیلو برخو په نظر کې ونیسو چې دا دوه بیلابیلې لوی وچې دي، نو په هغه صورت کې موږ او تاسو ویلی سو چې افریقا لوی وچه له آسیا څخه وروسته د نړۍ ډیره پراخه لوی وچه ده، یعنی جنوبي امریکا او شمالي امریکا دا دواړه موږ جلا په لوی وچو په نظر کې نیولو سره موږ ویلی سو چې افریقا لوی وچه وروسته له آسیا څخه د نړۍ ډیره پراخه لوی وچه ده. خو که چیرې موږ ټول امریکا د یوې لوی وچې په توګه سره په نظر کې ونیسو، یعنی شمالي امریکا او سویلي امریکا دا دواړه جلا جلا برخې نه کړو، یوه برخه ځینې جوړ کړو، نو په هغه صورت کې بیا موږ او تاسو ویلی سو چې افریقا لوی وچه له آسیا او امریکا څخه وروسته درېمه لوی وچه جملو کې راځي، یعنی لومړنۍ درجه کې امریکا او آسیا ده، وروسته دریمه درجه کې چې راځي هغه په خپل افریقا لوی وچه ده، یعنی دریمه درجه کټګوري کې بیا افریقا لوی وچه راځي چې دا موږ تاسو په تیر لوستونکو کې ولوسته. همدارنګه قدرمنه او ګلالي زده کوونکو، افریقا لوی وچه یو له هغو لوی وچو له جملو څخه و کوم چې په خپل ځان کې زیات شمیر وګړي یا هم نفوس ژوند کوه، او هم شنان افریقا لوی وچه کې د جیش میلیونو کیلومترو مربع څخه زیات پراخوالی درلودل چې د اړوند ټاپوګانو په ګډون سره د نړۍ د مساحت په سلو کې، یعنی د ټول نړۍ ټول مساحت چې موږ تاسو په نظر کې ونیسو، موږ تاسو په تیرو لوستنو کې په ټولګي کې موږ تاسو ولوستل چې ځمکه چې ده نسبتا کروي شکل لري، یعنی ځینې برخې چې دي وتلي او نه وتلي دي، نو په همدې خاطر سره موږ تاسو منظمه کروي شکل ځمکې ته نسور کول. نو په همدې لحاظ سره که چیرې موږ تاسو د ځمکې کروي شکل ته متوجه اوسېږو، افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه ده کوم چې د جیش میلیونو کیلومتر مربع په زیاتوالي سره زیاته پراخه سطحې نیولې ده، او په دغه مساحت په نیولو کې په سلو کې 0.3 برخه یې د ځمکې یا هم د ځمکې د کروي شکل ده نیولې ده. په دغه لویه وچه کې درنو زده کوونکو 800 میلیونه تنه کسان ژوند کوي، یعنی 800 میلیونه کسان چې دي د دې لویې وچې د نفوسو ګڼوالی شمېر دي. او د دې لویې وچې ډېر شمالي نقطه چې د سپین دماغ چې د کارت بلانس په نامه سره، او بند دماغ چې د کیپ وان په نامه سره، د تونس په شمال کې د عرض البلدونو د 30 درجو او شلو د دکو د فاسا، او ډېر سویلي نقطه یې د اقهلانس دماغ په سویلي، یا هم د قف اقهلانس په سویلي افریقا کې د جنوبي عرض البلدونو د 30 درجو او 30 د دکو په د فاسا موقعیت لري، چې ختیځه نقطه یې بیا د کارپول دایی په نامه سره په سومالیا کې د ختیځ تر البلدونو د 25 درجو او ډېر لویدیزه نقطه یې د شنه دماغ په نامه سره د سینګال په ګاونډیتوب سره د لویدیز تر ولدونو اولس درجو باندې موقعیت لري، چې موږ او تاسو ویلی سو دا لویه وچه لکه څرنګه چې د هغې له نومه څخه موږ او تاسو ته څرګندیږي یو خاروي لویه وچه ده چې د استوا کرښې د هغې له منځ څخه داسې د استوا په جنوب کې پرته ده، چې یو تود اقلیم لرونکو لوی وچې له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر نفوس یې په صحرایي سیمو کې د ژوند کولو لپاره ځان ته خپل ورځنیزې اړتیاوې برابروي، او همچنان په دې لویې وچې کې په زیاته کچه سره سمندرونه او سمندرګي هم نشته، خو بیا هم دغه لویه وچه د قانون او صنایعو له لحاظ څخه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې خورا شتمنه لویه وچه ده. په دې لویه وچه کې په زیاته کچه سره الماس پیدا کېږي، او همچنان د دې تر څنګ په زیاته کچه سره په دې لویه وچه کې سره زر پیدا کېږي، چې دا د دوی د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی دی. او په دا وروستیو وختونو کې افریقا لویې وچې ورځ تر بلې په خپل د اقتصادي اړتیاوو په پیاوړتیا کې پرمختګ کړی دی او د مثبت بدلون پر لور باندې روانه ده. نو مختدی وکي درنو زده کوونکو، تاسو د افریقا د لویې وچې په حقله معلومات لاسته راوړي وي او یو څه پوسي و اوسېږي، اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده، خو ژو که درمنو زده کوونکو ستاسو د ټولو کورنۍ دنده دوه سوالونه دي چې هر سوال ته به تاسو مطابق ځواب ورکوي او په خپلو کتابچو کې ولیکي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د اوبو له لارې وړل او راوړل یعنی حمل او نقل په افریقا لویه وچه کې تشریح کړئ. دویم سوال، سویس کانال څه ډول یو سیند دی، یعنی مصنوعي سیند دی که طبیعي سیند دی؟ نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وي او په څه پوه سي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حاضر او تر کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، له احترامات متقبل کی قدرمنه او غلالي سکون کو زبر شنا غم فار یو زره به هم تاسو ټول تشرح غواس پایما د لسم ټولګي جغرافیه مضمون په جمله وسته. هله د چې تاسو ټول قدرمنه او غلالي سکون کې براتره او جوړو صحتمند او سړي د صحت چمې په تنوین درنو ز کون کو د چې زمره تاسو د نن رزلوس په جمله وسته. نو هله د چې د تیر رزلوس په مون په پراو د هیک ډول سره زده کړو او سړي نن رزلوس ته مرکه لدی نه چې ز پایل کرم تاسو ټول درنه ز کون کې چمتوالي او مته کې ولري. درنو زکونکو مخکې له دې چې تاسو د نن ورځې لوست پیل کړئ، تاسو ټول د قدرمن زکونکو باید تل په سیر له خپل ځان سره خپل کتاب کتابچا او قلمونه ولرئ، تر څو وکولی شئ د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړئ او په راتلونکو وختونو کې ترې استفاده وکړئ. قدرمن او ګلالي زکونکو، زموږ تاسو د نن ورځې شپږم لوست موضوع یا هم هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دي. لومړی د غرونو او د هغوی اهمیت، ویم د هندوکش غرونو لړۍ، دریم د بابا غر او څلورم د سلیمان غر. دا هغه څلور مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو د پراته توجه او دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. البته که در منو زکون کوز مرستاسو د نن ورځې لوست په کتاب کې له درو پنځو سیمې څپی نه پیلېږي، بیا تر دوه شپېتمې څپی پرې. نو هیله ده چې تاسو ټول که در منو زده کوونکي له خپلو ځانو سره خپل کتابونه ولري. که در منو ګلالي زده کوونکو، د لوست د پیل په شیبو کې لومړی موږ او تاسو غرونه او د هغوی د اهمیت اړوند بحث لرو. نن ورځ به موږ او تاسو غرونه وپیژنو او همچنان د هغوی اهمیت په زموږ په ګران هېواد افغانستان کې وپیژنو. خو ژو ګلالي زده کوونکو، لکه څنګه چې په تېرو لوستونو کې هم ما تاسو ټول ته یادونه وکړله چې زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جبرو څخه شمېرل کېږي کوم چې غرنی هېواد دی او یو پر درې برخه یې ټولو غرونه نیولې ده. یعنی د غرونو په واسطه سره د افغانستان دغه کومه ساحه چې ده، کومه ساحه چې دی، دا یو پر درې برخه یې د غرونو په واسطه سره پوښل شوی دی. او هم چنان په دغه ساحه کې په خپلو ارتفاعاتو کې لوړ غرونه لري چې د هغو له جملو څخه د غرونو لوړ ارتفاعات یې د همالیا د لویدیځې ورستنۍ برخې د هوننزا له شمال څخه یعنی د قرقرم د کوچنی پامیر له شمال ختیځ څخه پیل شوی دی او ډیر لږ لیچونو په لرلو سره د شمال ختیځ څخه تر جنوب لویدیځه پورې غځېدلی دی، چې دا زموږ د ګران هېواد افغانستان کې ستر اهمیت لري او ستر اهمیت لرونکو غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي. قدر منو ګلالي زکونکو دغه د افغانستان کې دغه ټول مرکزی برخي چې نغونو په واسطه سره نیول سی دي د بادغیس، هرات او فراه ولایتونه پر رسیږي، چې همدارنګ د غرونو د دغه لوی لړۍ لبیلو برخو څخه د غرونو یو شمیر نوري لړۍ چې سویل او شمال پورې غځېدلې دي، پر هر یو ارزښت لرونکو غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي. چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې یوازنۍ د غرونو لړۍ چې ده هغه د هندوکش د غرونو لړۍ ده، چې ستر اهمیت لري، هم زموږ د ګران هیواد افغانستان په اقتصاد کې ستر اهمیت لري، او هم چې نن په د موقعیت له پلوه څخه زموږ ګران هیواد افغانستان ته مثلا داسې یو مثال لري لکه د خدای جل جلاله لوی نعمت چې وي چې موږ تاسو ته یې راکړی دی. څرنګه چې د مصر هیواد لپاره د هغوی د ساحې لپاره د سعودي عربستان لپاره چې یوازنۍ لویه ساحه چې وه هغه پخپله د دې سیند و چې الله جل جلاله دوی ته برابر کړی وو، او د دغه سیند له عمله څخه د دوی په اقتصاد کې پراختیا راغله. عینن همدغه رنګه هندوکش د غرونو لړۍ هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ستر اهمیت لرونکو غرونو لړۍ له جبلو څخه شمېرل کېږي، چې د پامیر او هندوکش په لوړو برخو کې بیا د کنګلو او اوبو اخیستونکو حوزې موجودې دي، چې دا د دې لامل ګرځېدلې دي چې کرنه پرمختګ وکړي، د غرونو لمنې شنې او شیرازې سي، سبسور چاپېریال په افغانستان کې رامنځته کړي، او افغانستان له بشپړې صحرایي کېدو څخه وژغوري. یعنی افغانستان دې ته نه دی فریشي تر څو په بشپړه توګه سره صحرایي باندې ځان ته واره کړي. خوږ وګړي، د کون کوز مر تاسو د نن ورځې په لوست کې مر تاسو د افغانستان د هندوکش د غرونو لړۍ اړوند بحث لرو، چې د هندوکش غرونه د افغانستان یو لړ نامتو قوي غرونه له جملو څخه شمېرل کېږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. دغه غرونه چې دي درنه د کون کو د پامیر لغه څخه په اوجدو کې له شمال ختیځ څخه تر جنوب لویدیځ پورې آن د بابا تر غرونو پورې دغه لړۍ غځېدلې ده، او دومره پراخوالی لري. د دې ترڅنګ د افغانستان په مرکزی برخه کې ډیره پراخه ساحه نیولې ده، چې په مرکزی برخو کې سور یا هم ارس جدید دی. ارس دی زیات په دغه برخو کې په بیلابیلو شاخونو او لړۍ کې رامنځته شوی دی، چې هر یو یې سیمه ایز نمونه خپل ځان ته غوره کړی دی. موږ او تاسو ویلی سو قدر منو زده کوونکو چې دغه هندوکش غرونه لړۍ چې ده پر دوو مهمو برخو باندې ویشل شوی دی، چې یوه برخه یې د هندوکش غرونو لړۍ په نامه سره یادیږي، او دویمه برخه یې د لویدیځ غرونو لړۍ په نامه سره یادیږي. چې د ختیځ هندوکش غرونه لړۍ چې ده د پخپله قدر منو زده کوونکو دغه لړۍ پخپله د زیباک له درې څخه تر خاوک تر غاشه پورې غځېدلې ده، یعنی تر دغه حده پورې رسېدلې ده، چې زموږ د هیواد تر ټولو اوږده لړۍ له جملو څخه شمېرل کېږي. او د دې لړۍ د پراخوالي ساحه چې د درنو زده کوونکو په شمال کې د کوچکي سیند په جنوب کې د کابل سیند ټاکلې دي، چې اوږدوالی یې 308 کیلومتره، او سور یې یا هم پراخوالی یې په خپل په هغه منځنۍ برخه کې یوې خواته په پیز آباد ښار کې، او بلې خواته بیا تر محترلام ښار پورې دي، چې ډېره پراخ شوي، او د شمال خوا څخه اوبه یې د کارلان، مجمال، کوچکي او اشکمشک سیندونو، او د سویل اوبه یې د النشیک او النگار، کونر او پنشیر سیندونو تشکیل کړي دي، چې دا لړۍ د 15000 متر څخه ډیر لوړوالی لري، او په ختیځو ټیټو برخو کې مختلفې برخې رامنځته کړي دي، چې یو له مهمو اقتصاد لرونکو ارزښمن لرونکو غرونو لړۍ له جملو څخه شمېرل کېږي. هم چې نن د هندوکش د غرونو لړۍ دویمه برخه چې د لویدیځ هندوکش دی، چې لویدیځ هندوکش هم چې نن د خاوک له غاښه څخه پیل بیا تر لویدیځ پورې تر امیر تر بند پورې رسیدلې دي، چې لوړوالی یې ورو ورو پر کمېدو دي. یعنی د دې لوړوالی چې دی په اول صحو کې ډېر پراخي او لوړې سطحې لري، خو وروسته د هغه څخه یې سخت یې هم لوړوالی پر کمېدو راځي. دا لړۍ چې دی درنو زده کوونکو اوږدوالی یې په خپل 240 کیلومتره سرګنده شوی دی، چې د تال او فابرک او اندراب سندونه یې د شمال په شمالي لوري کې، او پنشیر او غوربان سندونه یې په سویلي لوري کې بهیږي، چې ستر اقتصادي ارزښت لري، او دغه سیمې یې ډېرې شنې او شګلنې کړې دي، او ستر اقتصادي ارزښت یې ورکړی دی. همدارنګه په شمالي لوري کې د اندراب، منجان، سیغان او قهر مرد سندونه سره یو ځای کیږي او د پلی همري سیند یې جوړ کړ دی چې په پای کې د کندوز لوی سیند ورڅخه جوړ شوی دی او د امو سیند سره یو ځای شوی دی چې دا د افغانستان په د غرونو په لړۍ کې ستر اقتصادي لرونکو غرونو لړۍ له جملو څخه شمیرل کیږي چې په افغانستان کې یوازنی د غټو غرونو لړۍ چې د هغه په خپله د هندوکش د غرونو لړۍ په نامه سره یادیږي چې موږ تاسو یادونه وکړل یوې ختیځ هندوکش دی او بلې هم لویدیځ هندوکش دی. نو درنو زده کوونکو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د بابا د غره لړۍ په حق معلومات ولو چې د بابا غر لړۍ کوم ډول لړۍ ده. د بابا غرونه چې دي درنو زده کوونکو د لویدیځ هندوکش لړۍ په امتدا یا هم د هغوی په سر کې د هغوی سره نښتې دي چې د هیواد یو لوی او لوړ غر بلل کیږي. یعنی دغه د غرونو لړۍ چې د لویدیځ هندوکش د لړۍ په امتدا سره د هیواد د لویو او لوړو غرونو په نامه سره نومول شوی دی چې د افغانستان په مرکزي برخه کې موقعیت لري. یعنی د افغانستان په مرکز کې موقعیت لري، په صحرا او بیدیو کې موقعیت نه لري. دغه غر چې دی د حاجي ګک د غاښې له ختیځ او د اوربند د سیاګرد له لویدیځ څخه پیل او د لویدیځ هندوکش په دوام له ختیځ څخه د لویدیځ پورې غځېدلی دی چې د بابا غر اوږدوالی 200 کیلومتره او لوړوالی لري او په منځني توګه سره 4000 متره دی. 4000 متره تاسو خپل فکر وکړئ درنو ځکه چې دغه غرونه لري به څومره پراخه وي. مشهور څوک د بابا غر د شیدې درنو ځکه د شاپولادین په نامه سره یاد سوی دی چې د سمندر له سطحې څخه 5000 متره ورته او تل واوري په دې غرونو په لړۍ کې اوریږي او هغه سیمه د خلکو د سروي دروزنه لپاره ډېر شرایط پکې برابر کړی دي او خلک کولای شي چې خپل سروي ته په شتوګه سره روزنه ورکړي. د بابا غر د بامیان لسین د اوبو څخه مهمه سرچینه اخلي چې د بامیان غرونه چې دي د بامیان د کوم سین چې دي د اوبو سرچینه د دې څخه اخستې ده. ځکه په غرونو کې په لړۍ کې موږ تاسو پوهیږو چې د غرونو په لړۍ کې اوبه د واري په سیر باندې کنکل کیږي خو کله د مر وړانګې ورباندې واریږي چې وروسته دغه اوبه د غرونو څخه بهیږي او سیندونه ترې سرچینه اخلي. د دې تر څنګ سپین غر هم د زموږ د ګران هیواد افغانستان یو له مشهورو غرونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په ختیځ کې د ننګرهار ولایت سویل ته په سویل لوري کې موقعیت لري چې دا لوړې سکیې تل د واورو څخه ډکې دي او سپین ښکار کیږي. د غرونو چې دي یو ډول سپین شکل ځانته لري نو ځکه د سیمې خلک ورته د سپین غر نوم ورکړی دی ځکه دغه شی سر کال د واورو په واسطه سره پوښل شوی. په خو بیا چې وو درنو ځکهونکو ختیځ سپین غر به بلا یعنی د ختیځ سپین غر نوم به ورکړو خو چې سپین غر د پېښور له لویدیځو له 100 کیلومتر څخه پیل او بیا د مخ پر لویدیځ باندې د لوګر خورا او سیمو ته تر شماله پورې رسیدلې دي. د دې تر څنګ که درمنو زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې د لوست بله برخه چې د هغه په خپله د سلیمان د غرونو په هکله ده چې نن ورځ به موږ تاسو د سلیمان د غرونو په هکله معلومات لاسته راوړو. د سلیمان غرونه هم د افغانستان یو له ارزښتمن لرونکو اقتصادي غرونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دا په خپله دا غرونه د بلوچستان د مرکزي کوټي او د سمکنیو ترمنځ د شمال څخه تر سویل پوری د افغانستان د ختیځو پولو سره سم غځېدلې دي چې دغه افغانستان د ختیځو سرحدونو سره غځېدلې دي او موقعیت لري چې دا د افغانستان له لویو غرونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې تقریبا اوږدوالی 600 کیلومتر ته رسیږي چې په دوو برخو کې یعنی په ختیځ او لویدیځ کې سلیمان غر سره بیل شوی دی. یعنی په ختیځ او لویدیځ کې د سلیمان غرونه یو د بل سره چې سوي دي جدا سوي دي. چې ختیځه برخه یې په وزیرستان کې غځېدلې ده او هغه سیمې یې غرنۍ لړۍ لري جوړې کړې دي او لویدیځ شاخونه یې بیا په پکتیا او پکتیکا او د دې تر څنګ په بلوچستان کې خوړې سوي دي چې د سند حوزه د افغانستان له طبيعي حوزې څخه جلا کړې ده. خو دغه غرونه چې دي درنو ځکه په بیلابیلو برخو کې د اوسیدونکو د خلکو د کلتور دو دستور ځانګړتیاوې یو شان دي او دغه خلک ګډ کلتوري فرهنګ لري. د دې ترڅنګ دغه غرونه چې دي درنو ځکهونکو دغه لړۍ چې د خپل ځانګړي طبيعي ځانګړتیاوي لري چې د هند سمندر د لم د بلرونکو هوا دراتک په دغه سیمه کې د موسمي اورښتونو لامل ګرځېدل دي چې دغه غر په لمونه کې ځنګلونه لیدل کیږي چې زموږ د هیواد په ملي او سیمه ایزه کچه اقتصادي پرمختګ ورکړی دي او د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. د دې تر څنګ که درمنځ د کوونکو د دغو ځنګلونو پیراخوالی د افغانستان د نن نه له زرو څخه د نن له زرو څخه تر 1.5 مربع کیلومتر پورې رسیدي چې لوړ سکه د سلیمان د تخت په نوم سره یاد شوی ده او د سمندر له کچې څخه 3200 متر لوړ دی. نو قدر منو غلالي زده کوونکو د لوستر دی برخه پر موجاو تاسو د افغانستان د غرونو په حق له او همچنه د هغوی د اهمیت په حق له د دې تر څنګ د هندوکش د غرونو لړۍ د بابا د غرونو لړۍ د سپین غر لړۍ او همچنه د دې تر څنګ د سلیمان د غر د لړۍ په حق له معلومات په لوستله له د شی وسمو زده کړی او پیر سپو سی وو سی جی وس هم د لوستر ترونکو برخه تر ازو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دنده ده چې تاسو ټول قدر منو زده کوونکو لپاره می درې پښتنې چې په کړی هر پښتنې ته به تاسو مطابق ثواب په خپل کتاب چوک جوړ کړئ. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال د بابا غر چیرته موقعیت لري؟ دویم سوال غرونه څه اهمیت لري، یعنی د غرونو اهمیت څه شی بیان کړئ. دریم سوال درنو زده کوونکو د هندوکش غر چیرته موقعیت لري؟ دا هغه درې سوالونه دي چې تاسو ټول قدر من زده کوونکو په خپل کتاب چوک ورته ځواب لیکي. نور نه درنو قدر من زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هله د چې څه مو زده کړی وي او پیسې پوسې او سړي تر بل داسې درس پر چې ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. د لپمان شوه وخت
جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان